درنو دوستانو ستړي مو شې د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او دا هیله لرو چې تاسو به یوه ښه او خوشحاله ورځ پایل کړی وي. نن ما سره په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی همکاري کوي. د نننیو خبرونو د سر موضوع مو دا چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي خبري پرون پایل شوې. نور موضوعات هم لرو خو د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو په سره ټکو پایلو. دا تخار والی عبدالحق شفق دا کړی چې په اشکمش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې خو خال خال نختی روان دي. په فراه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبره شوې ده. او په هومس کې د سوریې د پوس په وستره هوایي اډه کې د چاودنې له امله پرون د اګست په درېمه د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو یو ډېر شسکر وشل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په فراه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. دا خبره د فراه د والي ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې نړیوالو ځواکونو په حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والي ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور وژل شوی. محب الله محب ادا کړی چې دا عملیات د جمعې په شپه شوي او سلهاوو وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله وختې ده. وسلوالو طالبانو یوازې د ملا مشر د وژل کېدو خبر تایید کړی. د فراه د والي ویاند وایي چې هوایي حملې په بکوا ولسوالۍ کې شوې دي. اخوا د تخار والي عبدالحق شفق دا کړی چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده خو دغلته خال خال نختې را هم روان دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه له دریو خواوو پر دغه ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. دا تخار والی عبدالحق شفق پرون ازادي راډیو ته ویل چې په اشکمش ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. عبدالحق شفق وایي موږ پلان لرو چې په ټوله ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وکړو. د تخار والی ویل په دې حمله کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو لوري ګمارل شوی والی مهلا محمد حسن وژل شوی دی. هغه ویل چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د ملا محسن د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره نشي کولی چې افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کم کړي. دغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به یې په سیمه او نړۍ کې بحران رامنځته شي. اشرف غنی پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې دا نړیوال ټولنې د مرستو ملاتړ په برخه کې د هیڅ اندېښنه نه لري. نو موري همدار استنګار وکړ چې د سول لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم دي. خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتره تلفات د افغانستان د خو په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د زیاتو تلفاتو موضوع د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچه بحثونه پاره ولې دي. د نیویارک ټایمز رسمانی په حواله د جون لومې تر دې لسمې نیټې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وشپې تغړې وشل شوې. په حکومت کې فساد او کمزوري اداره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي اصلي دلیل بلل کېږي. په هومس کې د سوریې د پوز پستر هوایی اډا شایرات کې د چاودنې له امله پرون د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو یو دیرش عسکر وشل شوې. دا خبر په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی خپور کړی. دا دې ادارې په وینا شایرات په مرکزی سوریه کې د سوریې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. دا نه ده څرګنده چې چاودنه ولې شوې خو د سوریې دولتي خبري رسنوی ویلي چې د زړو چاودیدونکو موادو انتقال په وخت کې تخنیکي تېروتنه شوې. د سوریې د دولتي خبري اژانس په ریپورت کې د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون پر سوله ییزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوسه لاریون کوونکو یې ونیول چې د اپوزیسون پیژندل شوي مشران هم پکې دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي شفاف او آزاد انتخابات غواړي. نشته یوه ونې وړاندې هم په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو لږ تر لږه 1500 لاریون کوونکي نیولي وه. په روسیه کې د اپوزیسون یو پیژندل شوی مشر لیوبیف سوبل پرون له خپل دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونیوله. هغه پرون د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال ته وویل خلک دلته یوازې د یو فکر په اساس راوځي، هغوی د پیسو یا د کوم وګړي لپاره ځان د پولیسو لرګیو ته نه دی اچولی، خلکو دا د ځان لپاره مبارزه بللی. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسون ګڼ شمېر کاندیدان د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې له ګډونه منع کړي. رایسی د اپوزیسون پلویان سوله ایز لاریونو نه کوي. او لکه رایسی چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت امنیتي خبرداري خپور کړي، زرګونو هندوانو له سیمې د وتلو هڅې پیل کړي. دا هند امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې وسلوال کسان خایي په کشمیر کې حمله وکړي. هندي چارواکو ویل داسې شواهد موندلي چې وسلوالې ډلې چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو پر عبادت ځایونو د حملو پلان لري. د جمو او کشمیر ایالتي حکومت ټول خلکو ته چې د سیل لپاره سیمې ته ورغلي اعلان وکړ چې زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. ریپورټونه وایي چې پرون ډله ډله خلک د سرینګر هوایی ډګر ته ور روان وو او په الوتکو کې د ټولو مسافرو د لیږدولو لپاره سیټونه په سختۍ پیدا کېدل. د هند یو شمیر خبري رسنۍ وایي چې هوایی شرکتونو سپارښتنه شوې چې له هندي کشمیر زیاتو پروازونو ته چمتووالی ونیسي. د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د امرناث غار ته چې د هندوانو له سپېڅلو عبادت ځایونو دی هر کال زرګونه کسان ورځي، خو د جمعې په ورځ ټولو خلکو ته اعلان وشو چې د عبادت ځای ته له تګه ډډه وکړي او تللي خلک دې بیرته ستانه شي. دا خبر دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چی په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیزاد خبري پرون پیل شوې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع وزارت لاغه څرګندونه مخبرو چی ویلي دي د سیګار هغه ریپورت سم نه دی چې ګوندي د ملي دفاع د وزارت په لیکو کې په زورګونو خیالي سرتیر موجود وو. ولسمشر ترامپ خپل هغه خبري وړ مورز بیا تکرار کړی چې ویلي و په یو ونه کې د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي لس میلیونه کسان ووژل شي. یو اربیا په کابل کې د خبرو عکس العمل نه راپورته کړي، دا عکس العمل نام در سره شریکو. همدارنګه که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېیمه پر سولهییزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر اوسه زیات لاریون کوونکي نیولې دي. دا مو د سیمې او نړۍ مسله ده چې په دې خپرونه کې به یې څېړو. د ژوند رنګونه هم د دې نیم ساعت خبري مجلې برخه ده. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي خبري پرون پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند ویلي چې دا خبري به څو ورځې دوام پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي چې ډیموکراتیکو پرمختګونه به معامله ونه شي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړي چې د نړیوالې ټولنې مرستې به جاري وي. لا امنیتی او دفاعي قوا سره د نړیوالو مرستو ملاتړ د نړیوالو مرستو د ملاتړ دوام اندېخنې په داسې حال کې پیدا شوه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په څو میاشتو کې به یو ګڼ شمېر سرتیري له افغانستان نه وباسي په هغه صورت کې چې له طالبانو سره د سولې او توافق ته ورسیږي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د اتم دور لپاره سره په یو وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي څوک دې په دې کې شک نه کوي د سولې په پروسه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر سر معاملې نشي کېدلای. اشرف غنی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسران ته وکړه. هغه هم درس د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې په اوازو پسې نه ګرځي او د سولې د مذاکرو تر پیل پورې دي. د دې په وینا د دشمن په ځپلو تمرکز وکړي.
اعلامیه مشترک سره موافقه شوه. د ای اعلامیه مشترک شریک اساسي
پرګړه اعلامیه موافقه شوي. په دې اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې اساسي شریک د افغانستان جمهوریت اسلامي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، ځکه ټول په دې ګډیږي چې له دې ځواکونو پرته به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. له دې امله موږ بشپړ ډاډ لرو له نړیوالو سره زموږ ټول تړونونه به پر ځای وي.
بابا هران زبه هیت وخت چاته نن راوته نکم او نه به سر کیدم او د افغانستان عزت پر ساتل کی.
په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت نظام تشکیل د هغو دیموکراتیکو پرمختګونو بلکې چې په وروستیو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې سوي دي. د افغانستان نړیوال شریکان هم د سولې لپاره په خبرو کې مکررن د وروستیو تقریبا دوه لسیزو د پرمختګونو په خوندي ساتلو ټینګار کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
We welcome the efforts. We strongly support the work to
موږ د ټولو هڅو هرکلی کوو. موږ د بین الافغاني خبرو د پایل ملاتړ کوو، ځکه د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې برخه وي. موږ باید هر هغه هڅه وکړو چې هغه پرمختګونه وساتو چې په افغانستان کې شوي، چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو مرکز نشي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هرکلی کوي. هغه وویل لا هم ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي چې باید حل سي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د راتلونکي په اړه وویل چې دوی به د امریکا له متحدو ایالاتو سره په ګډه په مناسب وخت کې د خپلو عسکرو د برخلیک پریکړه کوي. خو د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماښام رسنیو ته یو ټلیفوني پیغام استولی او ویلي دي چې په دوحه کې د امریکا د خاص استازي سره د خبرو پیل سوی دور شایي څو ورځې وخت ونیسي. سهیل شاهین د دې پیغام په دوام کې لیکلي که توافق نامه نهایی سی لمخ به یه پتاکلی موده که طول بحرانی پوزون افغانستان سخوزی او هم به افغانی جهاتون و سر مذاکرات و تلار اخلاص سی. پا دیلند پیغام که نور جزیات ندیور کرسی. در الجزیره تلویزیون عربی برخی پرون پا دوها که دخپل و سرچینو پا حواله ویلی چه داور خبری شایی در اگست تر دیر لسمی وقت ونیسی او در جگره در پای ترسیدو موافقه به یه پا پای کی وشی. د فرانسوی خبری آژانس ته په دوحه کې یو سرچینې ویلي چې د خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر د مخامخ خبرو او کتنې لپاره هم هڅې کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي و چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ابتدایي موافقه کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 400 اته زره ته راکم سي. په مقابل کې به یې د واشنگتن پوسټ په لیکنه د وسلوالو طالبانو سیاسي مشران اوربن مني لا القاعده سره د اړیکو شلول او بین الافغاني خبري بمني. واشنگتن پوسټ افغانستان د حکومت د ویپټي سرچینې په حواله لیکلي و چې د جمهور رئیس غنی اداره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیاری نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش د دفتر یا سیګار هغه رپورټ رد کړ چې ګوندې د افغانستان د ملي اردو پولیسو کې زرګونه خیالي سرتیری موجود وو او له هغه وخته چې د ملي اردو د سرتیرو د ثبت او راجستر پروسه د بایومټریک پر اساس شوي د دغه سرتیرو شمیر کم شوه دی. واصل وساله په اړه رپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولی چې پکې ول شوی د افغان ځواکونو د بایومټریک بهیر لپاره رئیس تر دې مهاله د ملي اردو لیکو څخه 200,000 خیالي نمونه ایستل شوی دی. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی د شنبه پر سپه کابل کې خبريالانو ته ویل چې دفاع وزارت داسې بې پلان نه ده چې په دومره لوی شمیر کې د خیالي سرتیری په دغه وزارت کې موجود وي.
دو څلوېخ زره خیالي سرتیری شتون دا فکر کوم د هیڅ چا د پاره د منلو وړ نه ده. وزارت دفاع نو داسې وزګار ناس نه ده یا دومره بې برنامه نه ده چې دو څلوېخ زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري. منګه په دلایل باندې ستاسو ته ویلې چې سیګر کې د شي سقف د تشکیلاتي او د اردو له سقف د اکمال سره چې اوس 200,000 تنه دی مغالطه کړي د موضوع.
ښاغلی احمد زی دغه شنو ویل چې د اپس په نوم د ځانګړي پروګرام لارې د دفاع وزارت 99.9% سرتیری او منصوبین بایومټریک شوي دي چې دغه چاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو اداو ته ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې یا سیګار نوی راپور وایي چې په وروستیو 100 میاشتو کې د افغان ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او دا ځکه چې اوس د خیالي سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو بڼې بدلون موندلی دی. د سیګار غ راپور چې د پنځشنبه پر ورځ خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2000 ځواکونه کم شوي دي. راپور په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ځکه راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیري اوس د بایومیټریک له پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشان لخوا نه راپور کیږي. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د ملي اردو له لیکو څخه د 2000 خیالي نومونو ایستل کېدو د فساد هغه زمینه لمنځه وړي چې له امریکا او د هغې له ملاتړو هیوادونو سره په افغانستان کې کېده. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه جنرال دولت وزیر بیا وایي چې سیګار په تیروتنې سره په خپل راپور کې کمبود سرتیرو ته د خیالي سرتیرو نوم ورکړی دی.
زه فکر کوم چې سیګار په دې کې اشتباه کړی ده. دا خیالي سرتیری نه دي، دفاع وزارت د بایومیټریک له لارې د اپس پروګرام له لارې خپل سرتیرو ته معاش ورکوي. زه فکر کوم دا هغه سرتیری دي چې کمبود دي په دفاع وزارت کې، کمبود دي د اصلي تشکیل نه، د اصلي بس نه، یعنی د دوی معاش چا اخیستی نه دی، د دوی نه استفاده نه ده شوې.
د ښاغلي وزیر د معلوماتو له مخې په دفاع وزارت کې د ټولو سرتیرو شمیر 2400 ټاکل شوی چې یا 2000 تنه اوس مهال دغه شمیره کمبود دي. د دفاع وزارت دغه پخوانی جنرال وایي غوره به دا وي چې سیګار دغه راپور تر خپرولو وړاندې د افغانستان له دفاع وزارت سره شریک کړی وای، سو د دغې تېروتنې مخه نیول شوی وای. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
دوستانو اوس به هم دا وورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرشوبلې په اړه د ملګرو ملتو پرونی راپور ته په اشارې لیکلي چې د جولای میاشت افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په دې میاشت کې 1500 تنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. ډیلی میل لیکي د سږ کال د جولای میاشت په داسې حال کې د افغان ملکیانو لپاره خونړۍ بلل شوې چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې دي او دواړو خواوو ویلي چې په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی دی. د برتانیې ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په قول لیکلي له دې سره په یو وخت چې په وروستیو میاشتو کې د سولې هلې ځلې تیزې شوې، د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې نښتې هم ډېرې شوې دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یا مامو تو خبرو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نوموړي لشکلو خو غوښتي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو په خاطر جګړې ته زور ورنکړي. ملګرو ملتو تیرونی په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3812 ملکی افغانانو ته مرشوب لاوښتي چې د هغو په منځ کې 3 شپږ تنه وژل شوي او 4 شپږ نور ژوبل دي. د دې راپور پر اساس په سلو کې د 2 ملکیانو د مرشوب لو مسؤلیت افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر غاړه دی چې د هغو په منځ کې 38% طالبانو وژلي او ټپیان کړي، په سلو کې 11 داعش او 3% نور د دولت نورو نامعلومو وسلوالو مخالفانو وژلي یا ټپیان کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغه افغان ترجمان په اړه راپور خپور کړی چې د امریکا ګرین کارت یې درلود خو له مکسیکو څخه امریکا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې 22 مجیب الرحمن سیفی د 2014 میلادي کال له جولای څخه د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق له یوې شبکې سره تماس درلود.
اوس به هم غزنی ته ولاړ شو. ویل کېږي چې په غزنی کې د جولای میاشت یوه له خونړیو مرګونو میاشت وه. د جولای په میاشت کې دغلته په بیلابیلو پیښو کې ګڼ شمیر ولسي خلکو د مرګ ژوبلا وختي افغان امنیتي او دفاعي سرتیري او همدارنګه وسلوال طالبانو ته. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی نور تفصیل راکوي.
دا غزنی چارواکی وای په دغه ولایت کې په تیره یو میاشت کې نشپې امنیتی پیښې رامنځته شوی دي چې سلګونه وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا ولایت ویان محمد عارف نوري د شنبه په ورځ په دې اړه په یو خبري غونډه کې وویل په دغه بریدونو کې 212 تنه ملکیانو، 215 تنه وسلوالو طالبانو او 35 تنه امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده. نوري زیاته کړه په دغه ولایت کې د موټر بمب مې چاودنو او ماینونو امله په دغه میاشت کې د ملکیانو په مرجوبله کې زیاتوالی راغلی دی.
په تیره یو میاشت کې په ټول غزنی کې 9 امنیتي پیښې رامنځته شوې چې عملیاتونه به می چاودنې او وسلوال نشته پکې راځي. په دغو پیښو کې 19 تنه ملکي کسان په شهادت رسیدلي دي، 103 تنه ټپیان دي. دغه راز 155 طالبان چې و تنه پکې قومندانان او د دوی سرګروپان دي، هم په دغه تیره یو میاشت وژل شوي دي. 48 تنه ټپیان دي. او له بده مرغه چې په دغه یو میاشت کې غزنی کې د ملي اردو د درېمې لیوا او د خوږیانو ولسوالۍ د سرپرست امنیت قومندان په ګډون 14 تنه امنیتي منصوبین هم په شهادت رسیدلي دي او 48 تنه نور امنیتي منصوبین هم ټپیان شوي دي.
وسلوال طالبان هم دریو واړو لورو ته د اوشتي مرګ ژوبلې خبره مني. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد په تیره یو میاشت کې د پولیسو تلفات زیات شوي او وایي 18 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بل لور ته بیا د غزنی اوسېدونکي د دولت پر دغه شمیرنه نیوکه کوي او وایي هغوی خو وسلوالو طالبانو او ملکي کسانو ته د راوشتي مرګ ژوبلې په اړه کره شمیره شوي، خو د امنیتي ځواکونو په اړه له مصلحت څخه کار اخلي. عبدالفتاح اندړ وایي هره ورځ پولیسو ته د راوشتي مرګ ژوبلې خبرونه اوري.
د غزنی اوسنی حالت وګورو، سی د غزنی د ښار په شمول په 14 کې جنگ روان ده. پولیسو کې موټر بم بریدونه ترسره کیږي، چاودنې کیږي، په لویو لارو کې چاودنې کیږي. زما په نظر باندې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو تلفات کوم معلومات چې موږ له ولسوالیو څخه لرو، د ښار له امنیتي پوځو څخه لرو، کوم چې ولایت کې تر دې هم زیات 300 ته زیات تلفات اوښتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په غزنی مرکز او د ولایت په ځینو سیمو کې خلک د دولتي امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسي وګړو د مرجوبلې او شتو تر څنګ د جګړو شاهدي ورکوي.
په اورزګان کې د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې په یو شمېر هغه نړیوالو موسسو کې فساد موجود دی چې د پوهنې ریاست سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دوی مرستې شفافې نه دي. په اړه یې شریف الله شرافت له ترینکوټ نه نور حال راکوي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه نړیوال موسسات چې د پوهنې په برخه کې له دوی سره مرستې کوي یا د مرستې شفافې نه دي او په زیاته اندازه فساد پکښې کې موجود دی. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مشر میرزا محمد سالارزوی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه موسسات لکه یونیسف، NRC او دوی محلي انجوګانې دي لکه ځوا او د صداف نوم.
د فساد موارد مونږ نشو ردولی، شاید فساد په مختلفو برخو کې. زموږ معلومات خو دا دي چې NRC دا اوس مونږ سره په همدې موضوعاتو باندې بحث روان دی. ور سره NRC سره NRC پخوا چې هر څه کړي دي هغه کړي، د دې نه وروسته NRC ته مونږ یو کاري چوکاټ جوړ کړی دی. یو مهمه خبره ده چې د یونیسف مونږ تقریبا یو ارزونه وکړه، د 12 شاوخوا په ټول په تعداد ټولګي مونږ مدغم کړه، د مختلفو دلایلو له امله هم ښوونځیو ته واستول.
له دې سره د اورزګان ولایت یو شمېر ځوانان هم وایي چې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې مرسته کوونکي موسسات په فساد کې ښکېل دي او یاد فساد د دې لامل سوی چې دغلته زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سي. د دغه ولایت یو فعال ځوان محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
خپل دوست یا قریب ته یو سنټر ورکوي او هغه د بازار په ساحه کې د شاته نو موږ خبرې د بازار په ساحو کې خلکو ته ورکړي دي. هم هېڅوک هم نه ورځي، نه شاګردان ورځي، نه شی ورځي، صرف 500 روپو دپاره یې ورکړي دي. زده کړو بهر ډېر کمزوری دلته روان دي. هغه دی مثلا په صحرا کې خلک بې برخې دي، هغه کوم سنټران چې راغلي دي هغه باید هغه کوم خلک چې ورته ضرورت لري هغه خلکو ته ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو موسساتو له مسولینو سره خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه سوه. خو له دې وړاندې د دغه موسساتو پر ډلې پر یو شمېر موسساتو د فساد تورونه لګېدلي وه، خو هغه وخت د یادو موسساتو سیمه ییزو مسولینو له خبرو کولو ډډه کړې وه. له دې ټولو سره سره د اورزګان د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې په ټولو موسساتو کې فساد موجود دی. د دغې شورا مرستیال محمد کریم کریمي بیا پر دولت غږ وکړی چې د یادو فساد کوونکو موسساتو دغه سیمه ییز مسولینو سره د حساب وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مسکو کې د لاریون ضد پولیسو پرون پر سولهیزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر وسو زیات لاریون کوونکي نیولې چې د اپوزیسون پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. لاریون کوونکو ته چارواکو خبرداري ورکړې چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکو غوښتنه کوي چې په مسکو کې د شفافې او آزادې ټاکنې وشي. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په رپورت کې.
په مسکو کې د پرونی لاریون د ځپلو لپاره مخکې نه مخکې سلهاو پولیس ځای پر ځای شوی وو. په روسیه کې د سیاسي حرکتونو د څارنې وی خپلواکې ادارې اووید انفو تایید کړي چې تر اوسه زیات وګړي پرونی نیول شوي دي. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشره لیوباف سوبول پرون د خپل دفتر تر وتلو وروسته پولیسو ونیوه. په مسکو کې له هغه راهیسې چې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان پر روانو شاري ټاکنو کې له ګډون منع کړو لاریونو نه کېږم. ټاکل شوی چې د مسکو د ښاري شورا انتخابات سپتمبر په 8 وشي. د مسکو ښاري شورا 45 چوکۍ لري. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالر کلنی بودیجې د مصرف صلاحیت لري. دا شورا اوس مهال د متحد روسیه ګوند چې له کرملین سره تړلې دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 5 کلونو کې وار انتخابات کېږي. په مسکو کې د انتخاباتو چارواکو په بیلابیلو پلمو د اپوزیسیون کاندیدان دا ور په انتخاباتو کې لګډون منه کړی دی. په روسیه کې د حکومت د پیژندل شوي مخالف الکسی ناوالنی په ګډون د اپوزیسیون 8 تنه مشران د لاریونونو د قانون د ماتولو په تور اوس مهال په زندان کې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د اګست پر 3مه اعلان وکړ چې د ناوالنی د ادارې پر ضد به د جنایي تحقیقاتو پروسه پیل کړي. د کمیټې ویلي چې د ناوالنی په مشرۍ د فساد سره د مبارزې فند پونم پر اداره شک دی چې له بهره تمویلیږي.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فرا د والی ویان محب الله محب پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو په دې حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي والی ملا عبدالرحمن په ګډون چې په ملا مشر مشهورو لسګونه وسلوال وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. اخوا د تخار والی عبدالحق شفق دا کړی دا چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده خو خال نښتې روانې دي. طالبانو د جمعې په شپله درې خواوو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او مسؤلیت لپاره نشي کولای چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کم کړي. دا په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ترهګرۍ سره په لومړی کرخه کې جنګیږي او په نشټوالي کې به سیمه او نړۍ له بحران سره مخ شي. په هومس کې د سوریې د پوز پستر هوایی اډه شاعرات کې د 14 لامل پرون د سوریې د حکومت او د غوی د متحدانو یو ډیر شسکر وشل شوی. دا خبر په سوریې کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی خبر کړ. د دې ادارې په وینا شاعرات په مرکزی سوریې کې د رژیم تر ټولو مهمه پوزي اډه ده. او په مسکو کې د لاریونو ضد پولیسو پرون پر سولهیزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوسه زیات لاریون کوونکي ونیول شي. د اپوزیسیون پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. درنو دوستانو، دا زموږ لومړنی نیم ساعته خبری مجله، پکې د خبرو شو ریپورټونو او مطالبو تفصیل هر وخت زموږ په وی پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلای شئ. اوس هم مخکې لدینه چې زما همکار سلطان محمد سرور راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنګونه اورو.
دا ژوند رنګونه.
نواب
څه کور برکې ته کاکا
کار نه کوم.
بیکاره
بیکاره
څو کلن به؟
درس پستو ته به خبره کاوی
یاره زه خوایم چې نوی کلن به.
نوی کلن نه ما
نوخته خو ډیر سپینګی ریښ کاریږي.
سپینګی نه ما خو غمونه ونه
غمو سپینګی ری کړی
غمو سپینګی ری
ښه
پستو کاوه چې زو لا سپینګی ده نو
ته درته وایې چې په کور کې څو کسان اوسېږي؟
کور کې له ما سره 8 کسان.
8 کسان دي؟ د څوک څوک دي؟
زمون مې دی فزه نه زم نور نه ني.
آریا او څه کار کوي؟ وظیفه څه لري؟
آریا ولګې خواري ده چې ولس دوله سوځل له سکولو ده.
ښه
الله نور وړي.
بیا دا ډوډۍ څوک پیدا کوي؟
ډوډۍ الله را پیدا کوي.
څوک کار نه کوي؟
نه
هیڅ کار نه کوي. خاين لاسمان را لویگی
بس ونه واخلم ولې په واخلم بل نه واخلم قرض را من دیرس
ښه قرض کوي بیا چې برابر
وي بیا برابر وي
خلک قرض درکې
ولې نه راکې
ښه لچانه قرض کې کاکا
فرزه من می دی قربان می دی زو نه وکړ څو شپې میاس بیا ور زه پیدا کو بیا ورکو
بیرته قرض خپل در ده وخته يم ده
او
بیا جنگ جنجالم پیسې وای کنه
ونه نه کیږي
سره کم جنگ
او ما سره پیسې نه ما به وخته نه
بیا جنگ څه
بیا باندې تاسو
بل اخرم څنګه وکړه
او بیا مم چرته پیدا کړو بل انوال نه مو واسه غته به مور
کاکا ایتو په نظر ووس وخت خلک ډیر قرض کوي که په خوای ډیر کاوه
و شه ډیر کوي
ولی
خو خورې نشته
غریبی نشته
غریبی نشته
کار نشته
زه ما په خپل زمن والو دي خورې نه ویني
ښه
زه دا کول کې ګرځم